آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم د آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې نعیمه غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو په باره کې خبرې کوي. شاعر او لیکواله لیممو له خپلو ادبي فعالیتونو خبروي. د رباب د یو مینوال مرکه او نور مطالب هم سته. په پیل کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړي.
د رسنیو د شکایتونو د څیړنې کمیسیون تیره اونۍ پر هغو ټلویزیوني چینلونو چې ترکی سیریالونه خپروي نیوکه وکړه. کمیسیون د سیریالونو محتوا د اساسي قانون د درېمې مادې او د ډله ییزو اطلاعاتو د وسایلو د قانون د 15 مادې د 8 فقرې له حکومتونو سره په مغایرت کې وبلله او د هیواد له ټولو تصویري رسنیو څخه وغوښتل چې د دغه شان سیریالونو له خپرولو چې د اسلامي ارزښتونو او افغاني فرهنګ خلاف دي ډډه وکړي. د شعر او شاعري په باره کې د استاد اسدالله غزنفر د جادوګر هنر په نوم د مقالو کتاب په لویه کچه په 1442 مخونو کې مومند کتاب خپرندوی ټولنې چاپ کړ. په دې کتاب کې د شعر د تیوري د اوسني او پخواني شعر د پرتلنې د شعر پیژندنې د څانګو د شعر د کره کتنې او د ځینو اوسنو او پخوانو شاعرانو د شعرونو په باره کې بحثونه سوي دي.
د لیکوال او شاعر سخي سرور میاخیل فرنګي اچي وستایل شوې. نجیب الله لوخیل له خوسته دا رپورت راستولای دی.
په خوست کې یو شمېر علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیتونه وایي چې اوس مهال په پښتون قوم کې حوصله او د منښت صفت ډېر شوی او پښتانه د هر هغه چا درنښت او عزت کوي چې د دې لوی ټبر د ژوند او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره رښتینی خدمت کوي. دوی دا څرګندونې د تېرې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره د دې سیمې د یو لیکوال، شاعر او ژورنالیست سخي سرور میاخیل د غوره کلتوري خدمتونو د ستاینې غونډې پر مهال وکړې. لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسن ویل چې اوس پښتنو په سیاسي او ټولنی شعور کې پرمختګ شوی او دوی د پخوا زمانو په شان یوازې مړی نه لمانځي، بلکې هغه شخصیتونو لمانځنه او هڅونه هم کوي چې د دوی ادب او فرهنګ ته په خدمت لګیا دي.
یو بیت وایي چې په هر کام کې په ژوندون قدردانی وي، پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي. خو لنیکه مرغه مونږ په خوست کې د فرهنګ ډګر نومیالیو دې دود ته ورځ پر ورځ غوړي تغییر ورکي. په دې ډول چې مونږ د یو شمېر تکړه شاعرانو لکه روغ لیوانی، بهیر صاحب، پتنګ صاحب، ادب پوه او کره کتونکي مشر استاد فیاض صاحب او همداراز د ګل شریف حسند ماتې ګړې لیکنې او ژبړنو باب ورته غونډې نیولې وې.
الحاج سخي سرور میاخیل په دې وروستیو کې د تلویزیونی ژورنالیزم په نوم کتاب لیکلی چې د دې کتاب په بډاینه او محتوایي غنا کې د ډېرو خو داخلي او بهرنیو اثارو څخه د ماخذونو په توګه استفاده شوې ده. میاخیل د علمي او اکاډمیکي تالیفاتو ترڅنګ لنډو تلویزیونی ډرامو، سریالونو، همدارنګه مستندو او هنري فلمونو ته هم داستانونه لیکلي دي. شاعر او لیکوال طالب منګل وایي چې میاخیل د علمي هڅو ترڅنګ د ژورنالیزم په ډګر کې د منیجمنت او مدیریت خبرتیا هم لري.
کغلی میاخیل صاحب سره از پیداره کې نږدې پاتې شوی یم. هغه نه یوازې چې دی یو لیکوال، شاعر او ښه ژورنالیست دی، بلکې هغه یو ښه مدیریت هم کولی شي، یو ښه منیجر هم دی او په دې برخه کې همیشه غواړي چې ځوانان وروزي.
د نظر خاوند نصیر احمد روخان په خوست کې د کتاب لیکنې د وروستیو هڅو ګټورو پایلو ته هیله مند دی.
په تیرو څو کلونو کې لیدل کېږي چې د پښتو ژبې په علمي برخه کې مختلف آثار ټولنې ته وړاندې شوي. په ځانګړې توګه د پوهنتونونو دپاره ډېر علمي او اکاډمیک آثار چاپ شوي دي چې دا لړۍ لا هم مخ پر ودې ده او زه په دې عقیده او باور یم چې که چیرې په همدې ترتیب سره تداوم پیدا کړي، دا به په افغانستان کې د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړېدو سره په څنګ کې د ژبو د انکشاف او پراختیا سره هم ډېر مرستندویه واقع شي.
لیکوال او ژورنالیست سخي سرور میاخیل وایي چې دوی د خپلو خدمتکارانو ډېر واړه خدمت هم د درنښت او احترام په نظر ګوري.
په خو به مثلا ویل کېدل چې کارسوې سموم الله کګیږي پښتنه دي د کګو کانو دیوال ولې اوس هغه باید تقریبا دا تغییر ورکړای شوی دی. نو اوس کارسو کګوم انشاءالله پښتنه دي سمیږي. نو زه هیله لرم چې په راتلونکي کې به هم خپل شخصیتونه خپل هغه ځوانان کلک څه کړي وي دوی به یې تقدیروي تر څو نور هم تشویق شي.
یاد دي وي په دې وروستیو کې په خوست کې یو شمېر لیکوالو او علمي شخصیتونو لسګونه عنوانه بیلابیل سیاسي علمي او ټولنیز کتابونه چاپ او خپاره کړي دي.
د ځواني مرګ سندرغاړي عبیدالله جان کنداري قبر وموندل شو. عبیدالله جان کنداري 4 کاله مخکې د کندهار ولایت د تخته پل ولسوالۍ په تنګي سیمه کې وژل شوی و او دا چاته نه وه معلومه چې چېرته خاورو ته سپارل شوی دی. په کندهار کې افغان لیکوال عبدالواسع اتیال له 2 راهیسې د عبیدالله جان د قبر د موندلو هڅې کولې او بالاخره په دې بریالی شو چې هغه ومومي. په همدې باره کې صادق رښتینی له کندهاره دا رپورټ لري.
شاوخوا دېرش کاله وروسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبیدالله جان کنداري د وژل کېدو ځای معلوم سو او د شنبې په ورځ د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د هغه د مینهوالو لخوا یې جنازه خاورو ته وسپارل سول. هغه هنرمند چې ځانګړي سبک یې درلود او 40 کاله مخکې ورته خپلو مینهوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی و. د عبیدالله جان کنداري د وژل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تخته پل ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې پیدا سوی. د لوی کندهار د سیمې دا مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی و له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال شي چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د عبیدالله جان کنداري د ژغ مینهوال عبدالواسع اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو دقیق ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیرو 2 راهیسې کار کړی.
بالاخره د تخته پل ولسوال محمود اڅکزي سره په تماس کې شوم چې عبیدالله جان خو چې کله پاکستان ته پر قاچاقي لاره باندې تللی په تخته پل ولسوالۍ کې وژل سوی د تنګۍ په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چا چې شخ کړی.
د عبیدالله جان کنداري تابوت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د ښار تر ختیځ شور اندام پورې د درنښت په توګه بدرګه سو. د عبیدالله جان کنداري یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل خو اوس په دې خوښ دی چې د ورور مقبره یې معلومه سوه.
تازه وعده کړی و د راوستي پاکستان ته څو د ملک صاحب څخه د ولسوال له ګورو کنداريانو څخه یو جان مننه کور د پلار له وده.
عبیدالله جان کنداري په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې غږیزې سندرې په میراث پرېښي خو د ګوتو په شمیر تصویري رسنۍ د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندې دي.
د میرمن ادبی بهیر غړي لیما له 2 راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. لنډ آزاد نظمونه یې ډېر مینهوال لري. دا غلی لیمې یو شعر 3 له مخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رڼا کلنۍ مشاعره کې لومړی مقام ګټلی و. زموږ همکارې مسعودي نیازۍ مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلې لیمې نیازۍ که په لومړي سر کې راته خپل یو شعر ووایي چې اورېدونکي واوري او تاسو سره لا ډېر آشنا شي.
ډېره زیاته مننه. زما یو لنډکی شعر ده، زه به هغه تاسو ته ووایم. زما ښوونځی ورانوي زه به ډاکټره نه شم. زما ښوونځی ورانوي زه به ډاکټره نه شم. خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
ډېر زیات ښایسته،
مننه کوم.
اغلی نیازۍ، شاعري سره مو له ماشومتوب نه مینه وه که تصادف شاعري ته راغلی شعر مو ولیکه؟
زمونږ د هیواد دغه اوسني حالات او تیر حالات چې کوم مونږ تیر کړي دي هغه دا باعث وګرځېدل چې زه شعر ولیکم. که تاسو چیرې هم زما یو څو ټوټې شعرونه چې ما لیکلي هغه مطالعه کړي نو ټول د هیوادنۍ مینې په باره کې ویل شوي دي، ټول د ملي ارزښتونو په باره باره کې ویل سوي دي. یوازینی دلیل یا انګیزه هم همدا و چې زه شعر لیکلو ته مخه کړم.
لمړنۍ شعر مو در په یاد ده چې څو کاله نه وی چې شعر دی ولیکاو، هغه کوم شعر و؟
ولا زه د لسو کلو ما نو هغه شعرونه داسې مې په یاد نه دي، خو کله چې ما خپل شعر خپل کورنۍ ته واورو د هغوی له طرفه ډېره تشویق سلمانو.
څه رقم شعرونه لیکئ؟ ډېر غزل لیکئ، آزاد نظمونه دي؟ لکه مخکې چې مو یو لنډکی شعر راته ویلې.
زما ټول آزاد شعرونه دي، لنډکي شعرونه دي چې په آزاد فورم کې ډېر لنډ شعرونه دي، او تر اوسه پورې یو دانه غزل ما لیکلی ده.
یعنی غزل ډېر نه لیکئ؟
نه، غزل ډېر نه لیکم، زما یوازې آزاد شعرونه دي چې ځان ډېر راحت احساسوم. یعنې هغه کومه سوژه او کومه محتوا چې له ما سره یې، کومه موضوع چې له ما سره یې، هغه کولی سم په ډېره ښه توګه بیان کړم په آزاد شعر کې، کوم چې په غزل کې نه بیانېږي. ما ته مهمه دا ده چې زما شعر یا زما کومه لیکنه یا زما نثر څومره په ټولنې باندې اغېز پرې باسي، څومره په یو فرد اغېز پرې باسي. زه ډیرو قدرمنو خویندو له طرفه، د ډیرو قدرمنو لیکوالانو له طرفه، میرمن بهیر له طرفه زه ډیره زیاته تشویق سوی یم. درې کاله پخوا زه لسم صنف کې وم، او د افغانستان قلم ټولنې زما د شعر د درناوي غونډه هم ونیوله چې زه ډیره زیاته ترې منندوی یم. هلته زما شعرونه وستایل شول، زه وستایل شوم. او یو بل دغه شعر چې ما مخکې تاسو ته ولوست، دا د ښوونځي شعر، دا شعر د یو چال طرفه ژباړل شوی و په د میرمن بهیر سایټ یا ګویا کوم بل سایټ کې پوسټ شوی و. نو هلته په امریکا کې یوه ژورنالیسته، یوه شاعره چې د امریکا یوه ډېره ستره شاعره، یوه پیژندل شوې شاعره ده، هغه الیزا ګریسوال، زما دا شعر ولیده هلته په انټرنیټ کې. د هماغه شعر لپاره دلته راغله افغانستان ته، ما سره مصاحبه وکړله، زموږ کور ته راغله، زه ډېره تشویق او توصیف کړم. او دوی ما ته وویل چې په امریکا کې یوه مجله ده په نامه د پویتر، یعنی شاعر، په دې مجله کې ستا هم خپله پښتو شعر لیکل شوی ده، چاپ شوی ده، او هم ژباړه چاپ شوی ده. نو دا ما ته ډېر د افتخار ځای و. زه هلته هم ډېره ونازول شوم، زه تشویق کړم.
ډېر ښه، خدای مو بریالۍ لره. که یو خپل آزاد نظم وایې نو ډېر به ښه سي، اورېدونکي به هم خوند واخلي. او موږ هم
تاسو آزاد نظم یادونه کړله، خو زه غواړم یو غزل ولولم، او دې غزل نه یوه خاطره هم لرم. دا غزل زما خیال او فکر نومېږي. یوه ورځ محترم استاد ښاغلی اسدالله غزنفر ما ته ویل چې جلۍ، ته شعر لیکې نه لیکې؟ دغسې تصادفي موږ کله سره نه ولیدلې. نو ما ورته وویل چې هو زه شعر لیکم، او زما نه د نوم پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې زه لیمن یازم. نو هغه ډېر داسې هیجان کو، وایي خط لیمن یازي. زما یو شعر، دغه شعر چې زه اوس تاسو ته وایم، په سپېده مجله کې چاپ شوی و، پسرلی بابا د خدای وبخښي هغه دا شعر لوسته و، په غیاب کې زه ډېره زیاته تشویق کړې وم. صدا ما ته بې نهایت افتخار ځای ده. نو ما ته ویل خا چې ته لیمن یازې چې زما پلار ستا دا شعر لوسته و او ډېر زیات خوښ کړی و. نو زه به هماغه شعر اوس اورېدونکو ته وړاندې کړم. ستا په یاد هغه شیبه د خیال او فکر، چې شوه موږ ته خاطره د خیال او فکر. څوک مصنف و څوک شاعر، واړه لګیا ول زکه وا هلته جګړه د خیال او فکر. چې قلم او کاغذ وسوځي بیا ګوره، ځواني مرګ مړه ډیوه د خیال او فکر. باغ د ژوند به د سمسور شي بیا به یې وینې، که راتاو شي پرې څپه د خیال او فکر. بیا مې سوځي د ښوونځي په بیلتانه کې، ټیټه شوې د شمله د خیال او فکر. که د نن او سبا ګورې نو بیا غوږ شه، ما لیدلې آینه د خیال او فکر. ای هېواد، ضروري به د ودان کړم دا لیما او دا واده د خیال او فکر.
ډېر زیاته مننه لیما جان، ډېر ښایسته غزل مو. زه یقین لرم چې اوریدونکو به هم ډېر خوند ترې اخیستی وي. لیما جان، زه چې خبره شوې ما، تاسو د میرمن ټولنیز بهیر غړی هم یاست، نو څنګه د میرمن بهیر تاسو ته د شعر او شاعري په برخه کې، چې تاسو هلته ځئ، او د لیکوالي په برخه کې هم، جنان څومره مرسته درسره کړې ده تاسو، او تاسو په شان نورو نجونو څومره رسولې دي، او موثریت یې څومره ودرته؟
ولا په دا اوس وخت کې که د افغان میرمنو د ادبی نوښتونو د اصلاح او د ترمیم یوازینی مرجع ده چې میرمن بهیر موږ بللی سو. میرمن بهیر هغه ځای ده چې هلته خویندې وغوړېدلې، هلته خویندو شعرونه ولیکل، هلته خویندو جرأت پیدا کړ. نو زه منندویه یم له میرمن بهیر نه، د میرمن بهیر له بنسټي ښودونکو نه، چې داسې یوه زمینه یې موږ ته برابره کړله چې موږ هغه نوښتونه په کور کې پاتې نه سول، هغه یوازې په کتابچه کې پاتې نه سول، هغه یوازې زموږ په زړونو کې پاتې نه سول، هغه تر نړیوالو ورسېدل، هغه تر نور افغانانو رسیدل او په ټولنه کې وزلیدل. نو میرمن بهیر یوازینه ځای ده چې هلته افغان خویندې د شعر، د شاعرۍ، د ژورنالیزم، د لیکوالۍ، د نثر په برخه کې ډېرې زیاتې وغوړېدلې او وزلیدلې.
لیما جانې، اوس عملاً د میرمن بهیر ځینې نجونې داسې شته، تاته معلومات شته چې دوی اوس کار کوي، همدې د بهیر له برکت تللي دي، په جګو مقامونو کې دي، کتابونه لري؟
بالکل، په دا اوس وختو کې که موږ افغان میرمنې، مخصوصا پښتنې میرمنې، که په میډیا کې دي، که په حکومت کې دي، همدارنګه په دا اوس وختو کې ښه مثال موږ د ولایتي شورا یو مثال خاطره جان اسحاقزی ورکولی سو، همدارنګه په ډیرو سترو میډیاګانو کې، په ازادۍ راډیو کې، په بی بی سي کې، همدارنګه په ډیرو نورو لوړو پوستونو کې، د حکومت په لوړو پوستونو کې زموږ ډیرې خویندې دي، او ډیر زیات کتابونه، ناولونه یې تر دې دمه پورې لیکلي دي. ښځه او نارینه د مرغۍ دوه وزرې دي. که چیرې نارینه کولی سي چې د ادب، د شعر او د شاعرۍ په برخه کې رغنده رول ولري، نو بیا هم هغه د هغې ټولنې ادب نشي قوي کېدلی، ځکه چې ښځه که ورسره یو ځای دا کار پر مخ بوزي، نو ضرور به یعنی مساوات او توازن برابر وي، او ادبیات بلا پرمختګ پسې وکړي.
لیما جانې، تاسو چې شعر لیکئ، د چا شاعري مو ډېره خوښه ده، په ځانګړې توګه په میرمنو کې چې تاسو هغې نه متاثره اوسئ، نه هغه ایډیا له مو څوک ده؟
زه رښتیا خبر وکړم، په میرمنو کې تر چا نه متاثره نه یم، خو په نارینهو کې زما شعرونه ډېر زیات خوښېږي، نارینهو د طبقې نه. دا چې زه فطرتاً دا خبره کوم، یعنی کله ناکله بیا د میرمنو ترمنځ ځینې تضادونه هم واقع کېږي، په نارینهو کې زما د اسماعیل یون شاعري ډېره زیات خوښه ده، خصوصا په سندرو کې ورونه هغه کتاب ده چې زما ډېر زیات خوښېږي.
لیما جانې، دې تر څنګ چې تاسو شعر لیکئ، ژباړې او یا لیکنې کوئ، که څنګه ده؟
ما چې کله هم ادبیاتو ته مخه کړله، په لومړي سر کې ما یوازې شعر لیکه، یعنی تر دوه کاله پخوا هم ما شعر لیکه، ما لیکوالي نه کوله. خو په دا اوس وخت کې ځینې شیان دي چې د شعر په ژبه نه ویل کېږي، ځکه شعر یو عاطفي احساس لري، او خپل عواطف په دې څرګندوي، یوه بېله دنیا ده. خو هغه څه چې حقیقت لري، هغه څه چې باید وویل سي، او هغه څه چې ترخه دي، هغه باید وویل سي، نو هغه کله ناکله د لیکوالۍ د نثر په ژبه باید ولیکي. نو زه په تاسو وختو کې ځینې مقالې لیکم، ژباړې کوم. دغه سورز مخکې ما د دل کارنګي یو ژباړه و چې څنګه کولای سو اعتماد په نفس او زړورتیا مو په ځان کې وروزو، چې دا د هغو ځوانانو لپاره چې نشي کولای په عامو محضرونو کې، په ټولنو کې، په اجتماعګانو کې خبرې وکولی سي، او خپل اضطراب او پریشانیان له منځه یوسي، د هغوی لپاره ډېره مؤثره وه چې دوی وکولی سي د دې نه په ګټې اخیستلو سره خپل دا پریشانۍ له منځه یوړی سي، او په ډېر ډاډه زړه سره خبرې وکولی سي. او همدارنګه ځینې نورې مقالې دي چې هغه د افغانستان د اوسنیو حالاتو، چې میرمنې ورسره مخصوصا لاس او ګریوان دي، په هغې باره کې دي چې په دا اوس وختو کې زمونږ په هېواد کې د جنسي تېر له بدو حادثاتو سره مخامخ یو. منګه سدا ډیر زړه بګنون کې، زړه دردون کې، او همدارنګه د انسانیت خلاف کار ده. نو په دې باره کې هم سناسي لیکنې کړي، د خدای دې وکړي چې زما دا لیکنې ټولنې ته ښه مثبت اغېز پرې باسي.
تاسو د خدای په خپله مبارزه کې کامیاب لري. نو څنګه بیا د نثر بیلګې چې مو لیکلې دي، دا خبرې شوې دي لکه د شعر غوندې؟
ما تر اوسه پورې ځینو سایټو سره ما همکاري درلودله، مخصوصا روحي سایټ کې زما لیکنې ډېرې زیاتې خپرېږي. البته نه یوازې د شعر په برخه کې، زما لیکنې د نثر په برخه کې ډېرې نشرېږي. دغه اوس هم په یوې ژباړې باندې کار کوم چې هغه هم له خیره خلاص سي، هغه به هم اورېدونکو ته او هېوادوالو ته وړاندې کړم. نو تر دې دمه پورې لګیا، خدای نه توفیق غواړو چې د خپل وطن په آبادۍ کې مثبت رول ولرو.
لیما جانې، تاسو چون شعر هم لیکئ، نثر هم لیکئ، بیا تاسو په نظر د شعر لیکل اسانه دي که د نثر؟
ما ته خو خپل شعر کله ناکله ناخداګا پر ما باندې پیښ سي، او ویلي کوم هغه څه چې ما ډېره زړه تنګي کوي، ما ډېره ځوروي، هغه کله ناکله په شعر کې لیکم. خو هغه څه چې زه غواړم ابراز کړم، زه غواړم نور پرې وپوهوم، هغه ما ته نثر ده. زه غواړم یو مقاله ولیکم، یو حقیقت چاته معلوم کړم چې دوی پرې نه پوهېږي، چې دا ښه لاره ده، دا بده لاره ده، هغه ورته په ثبوت رسوم په یوه لیکنه کې، ورته وایم چې ته کومه یوه انتخابوې. نو زما لپاره اسانه خو دواړه نه دي، خو مفیده یا ګټور راته نثر ده، او د ټولنې د اصلاح لپاره هم نثر ضرور بولم. په ادبیاتو کې معیار یوازې کیفیت دی، یوازې خطوب دی، یوازې غوروالی دی، نه دا چې موږ پاڼې وشمیرو یا موږ کتابونه وشمیرو چې ګویا فلان کاکا څومره اثر لري. نو مهمه دا ده چې فلان کاکا څومره ښه لیکلي، یو اثر لري ښه لیکلی، د شل اثر لري ښه نه دي لیکلي. نو دا خبره ډېره زیاته ضرور ده.
نو ډېره زیاته مننه کوم لیمه جانې استاد، الله بریاو په هیله، او په پای کې به ستاسو یو ښکلی یو ښایسته نظم ستاسو په خپله ژبه واورو اوریدونکو سره.
ډېره زیاته مننه، خدای دې وکړي چې زما خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلې. او نو تاسو ته به یو شعر ووایم، ډېر لنډ شعر دی. دا شعر ما لیکلی ده، خو هیله منه یم چې داسې هېڅکله هم نه وي، او له رسم له رواجو نه موږ راووځو او د پرمختګ او د مدنیت او د ترقۍ پر لور باندې قدم کېدو. زما خیال مې د دنګو غرو شاهین دی، افسوس پر دې چې وزر ماتی پروت دی، یو خوا جګړې بل خوا رواج سپلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
شتمن بوډا او ځیرک نجلۍ. یو شتمن خو بې رحمه بوډا په یوه بزګر باندې پیسې وي. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته، خوشاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل: اوس چې پیسې نشي راکولی، مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم، او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بې رحمه بوډا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو، وی ویل: زه د مشکل د اواري لپاره یوه آسانه لاره هم وینم. که د نجلۍ له ما سره واده کوي، زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو دانو هومره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو، لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بوډا وویل: زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګاټی راوباسي، که تور راووت له ما سره دی واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم. که سپین راووت، نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګټې راوچتول، د نجلۍ ورپام شوی وو چې دواړه یې تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني، ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندي یې کړي. که د بوډا خبره مني، معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګي سپینوي، بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل: سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل: آفرین هوښیار نجلۍ، چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټی راوایست، خو لا یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل: وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټې پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټی کوم یو دی. نجلۍ وویل: خیر، پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټی کڅوړې ته اچولی وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي، مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وو او له تا سره واده ته به غاړه ږدم. خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي، مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټی له کڅوړې راوایست چې تور وو، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور وو. کلچی استاد د مرگ په بستر پروت و شاګردان یې لکټه راته و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډیر څه زده کړل او په ډیرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم درڅخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډیرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل، ډیرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
بدن می وچ لکه رباب دی، زړه می شاباز دی، اندیښنی پریغه گوام. رباب افغانی موسیقی آله ده چې معمولا د توت د ونې له لرګي رغیږي. سینه، تاج او کاسه یې د بدنې مهمې برخې دي. درې لوی او له شپاړسو تر اتلسو واړه تارونه لري. افغان سازیانو پخوا د موسیقي دا آله بشپړه نه بلله. د دوی په وینا پردې کمې وې او په لویو آرکسترونو کې غږول ممکن نه و، خو اوسني سازیان وایي چې رباب بدل او بشپړ شوی دی. نویو رباب سازانو یې پردې ور ډېرې کړې دي، اوس یې په لویو او وړو آرکسترونو کې غږولی شو. زموږ همکار نورګل شفق له یو ځوان رباب غږونکي سره مرکه کړې ده، واورو چې په څومره وخت کې رباب یادولی شو.
ډاکټر محمد یوسف شور، اول خو سلام، ستړی مشي.
وعلیکم سلام، تاسو ته هم خراغلاست وایم.
خوشاله سه شور صاحب، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې یا په ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې ځوانان د خپل مسلکونو ترڅنګ که څوک ډاکټر دی، انجینر دی یا بل مسلک کې دی، یو شوق هم روزي. تاسو د رباب شوق کله نه شروع کړی دی او په همدې نیت مو شروع چې خپل مسلک سره یو شوق هم روزي؟
دا چې د رباب زده کړه یا د رباب غغول یا دی غوهل ما ډیر د کوچنیتوب نه یا کوچنیوالی نه شروع کړی. مسلک ما د دین ډیر ورسته شروع کړی، یعنی زه په هغه عمر کې، یعنی 12 14 یا 13 کلنۍ نه ورسته ما رباب غغول یا وهل شروع کړی. نو په هغه وخت کې چې زمونږ ټولنه هم داسې ده، په دې اړه ما بیخي فکر کړی نه و چې ما په اخر کې څه جوړیږي یا زما مسلک څه وي. نو مسلک ډیر ورسته راغلی.
نو څنګه مخ کې نه ولې دغه یو شوق پیدا شو؟ التم کوم څه وو، څوک ملیدل، چانه دغه الهام اخیست؟
دا خود سیدا چې پښتني ټولنه دا رباب زمونږ د پښتني ټولنې کلچر دی، زمونږ د کلچر برخه ده. په پښتني وجرو کې ډیرو کې هر وخت رباب غغول کیږي، یلته مثلا مجلسونه کیږي. نو پام دی وجه مونږ د خپل مشرانو سره یا د نور ځوانانو سره تل تلو په ډیرو کې به کېنستو. وخت په وخت به مونږ د رباب مجلسونه اوریدل، په یو کې به برخه اخیسته. زمونږ په کور کې په خپل ازما والد صاحب، هغه هم ډاکټر دی، نو هغه هم د رباب شوق کولو. نو په هغه وجه چې په کور کې موجود و، نو بیا به دغه په نه موجودیت کې کله به هغه په کور کې نه و، نو ما به هغه راخسته او رو رو به مې په غزان مشغوله و. چې بالاخره د وخت په تیریدو سره زه په دې وتوانېدم چې په رباب کې یوه نیمه نغمه زده کړم.
Thank you. ما یو وخت غختل چې شپېلې زده کما یو څه مې بیا زدم کړه، نو هغه چلې داسې و چې ما به راډیو ځان سره لګولې وه، په راډیو کې به چې کومه سندره ما به غختل په شپېلې کې هماغسې ووایم ور سره. تاسې داسې کومې لارې چارې ځان سره سنجولې وې یا مو کارولې چې زده یې کړه؟ به
یوه لاره خو هماغه وه چې په وجرو کې یا په دیرو کې مونږ کوم مجلسونه اورېده، نو هماغه سندرې هماغه زمزمې هماغه نغمې به مونږ پریکټیس کولې د ورځې مهال یا د شپې، او ورسره څنګه کې په رادیو کې به مونږ کومه سندره اورېده، او یا ځنه استادانو مثلا همایون سخی دغه بعضې نغمې وې چې هغه پیدا کېدی د سي ډي په شکل د کیسټې په شکل، نو هغه ما راوړي، هغه به مې غږولې او دغه سره یو ځای ما خپل لباب عیاراوه او د هماغه ساز سره به مې یو ځای هغه پریکټیس کوه، نو ورو ورو مې همداسې زده کړ.
تاسو ویل چې دغه د رباب شوق مخکې و او مسلک وروسته، نو کله چې د پوهنتون وخت کې وای یا د لیسې وخت کې وای، نو خو تر هغه به تاسې معلومه خبره ده چې ډېر ښه به مو زده کړی و، بیا نو عموما څنګه ځایونو کې مو رباب وه، پوهنتونونو کې هم ځینې پروګرامونه وي یا په لیسو کې خصوصا د ازادۍ ورځ وي یا بله دغسې کومو پروګرامونو کې مو ګډون کوو؟
بالکل، په پوهنتون کې مثلا د فراغت غونډې کې د پیغو کې به د رباب ځنه نغمو تم ځای ورکړی و، همداسې په لیلې کې ملګري راټولېدو، کومه د رخصتي شپه به چې وه تر ناوخته پورې به په رباب هم ځانونه مشغولول، په ډله کې داسې ملګري مو چې یو چا به هارمونیا غږوله مثلا، یو چا به منګی غږولی شو، همداسې ما یا کوم بل ملګري به رباب غږولی شو، نو همداسې به هم ځانونه مشغولول او شپه به هم تېرول هغه مغه د مسافرۍ شپې.
ښه، اوس عموما کومه سندره ځان سره تاسې په رباب کې غږوئ چې هغه راته وغږوئ؟
په رباب کې عموما هغه سندرې کومې چې حماسي سندرې وي، مثلا ملي ترانې وي یا د وطن په اړه چا کوم څه ویلي وي.
ښه، اوس به یوه ملي ترانه واورو، تاسې به یې وغږوئ؟
بالکل، وا به ورو.
ډیره ښایسته وه. عموما چې کله د یو چا یو هنر زده وي، که هغه نقاشي وي، که هغه دغسې د موسیقۍ یوه اله وي، نور خلک داسې یو ډېر د مینې په نظر ورته ګوري، یو ډول غواړي چې هغه سره آشنایي پیدا کړي، یو ډول غواړي چې هغه ته ځان نږدې کړي. دغسې په خپله د پوهنتون په وخت کې یا داسې ملګرو نه مو څومره مینه لیدلې ده چې تاسې دغه هنر ګوري، هغوی څه وایي تاسو په اړه؟
زه چې څومره فکر کوم، زما د ملګرو د ملګرتیا یوه وجه دا هم کېدای شي چې زما سره دا د رباب مات ګټ کوم هنر چې را سره دی، په همدې وجه به دوی اکثره وخت راتله مثلا زمونږ کوټې ته په لیلیا کې، هر وخت به را سره کېناسته او دوی به هر وخت غوښتنه هم همدغه وه چې مطلب هغو سره مونږ رباب ورته وغږو، یا به چې دوی مثلا کومې پاټۍ ته تلل، یا به چېرته په چکر تلو، نو هر پاټۍ کې یا په هر چکر کې به مطلب زه له ځان سره ملګری کولم او اوس مې هم ملګری کوي. همدا وجه ده چې د همدې رباب په وجه مات خلک ډیره مینه را کوي او زه دوی نه ډیره مننه هم کوم.
ښه، ډیر ښه. کله داسې شوي دي چې فرزن یو پروګرام کې تاسې رباب وهی او یو داسې ملګری مو دی چې هغه نه دی خبر چې تاسې دغسې یو هنر هم زده، هغه ډیر حیران شوی وي او بیا وروسته درته ویلي چې زه خو نه هم خبر چې داسې کوم کمال هم تاسې لرئ؟ کله دغسې کوم څه شوي؟
دغسې خو اکثره وخت کېږي، مثلا یو ځای ته څوک کوم نوی ملګری مونږ سره مخ کېږي، هغه د دې نه نوی خبر چې زه رباب هم غږوم، نو حتمي ده چې هغه حیرانېږي.
یعنی کوم څه مې یاد نه دي چې داسې کوم ملګری مو یاد وي او هغه داسې حیران شوی وي؟
همدا ته یې کنه چې دا اوس
ښه زم یم یو پکې، او ما فکر نه کوم چې تاسې په دومره ښه غږوئ. ښه، تاسې کله کله ورسره وایې یم یو نیمه سندره هم وایې، دا اوس به یوه واورو چې تاسې په زړه شعر وي او تاسې ورسره زمزمه هم کوي.
ولې نه، خو په شوقي ډول کله کله مثلا هغه سندرې د ځینې استادانو مثلا د هارون باچا سندرې، کرن خان، ناشناس او داسې ځینې نور استادان دي چې دغو سندرې زه وخت په وخت اورم، بیا یادوم او له ځان سره یې زمزمه کوم، چې اوس به زه د غنی خان یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
سمه ده، اورې.
Thank you.
ډیره لا ډیره ښکلی داسې ویل غږموم همدغسې ښایسته دی. یوه پوښتنه چې ما سره پیدا شوه، زه کله کله په یوټیوب کې چې ګرځم یا په فیسبوک کې چې ګرځم، ځینې ځوانان چې هغوی یو هنر لري نو د هغه په اړه خلک خبروي، یا فرضاً دغه د تاسې رباب وغږو، زه فکر نه کوم چې تاسې به کومه ویډیو خپره کړې وي یا به دغه غږ د چیرته ثبت کړی وي، بیا به د یا یوټیوب کې خپور وي یا فیسبوک کې. ولی دغه څه نه کوي؟
داسې دا چې مخکې د کلچر خبره یاده شوه، دلته د پښتنو کلچر چې دا ډېر تنګ او لنډ مسایل هم لري. مثلا یو څوک چې موسیقي غږوي یا کوم هنر لري، هغه ته دوی داسې ښې نه بولي یا په سپکه سترګه ورته ګوري. نو همدا وجه ده چې ما ته په کور کې اجازه نه راکوي چې زه دې دا خپلې ویډیوګانې یا خپل صوتونه خپاره کړم. او زه په خپل هم په دې سوچ یم چې زما دا ویډیوګانې یا زما غږ یا د رباب نغمې د دې جوګه نه دي چې هغه د خپرې شي یا د خلک واوري یا دومره معیاري ماته نه ښکاري.
یعنی فکر کوئ چې تاسو چې کله په خپل ځان باوري شئ، زه خو در باندې باوري یم چې اوس مې واورېده، یعنی کله چې په ځان باوري شوي بیا به پورته کې فیسبوک او یوټیوب ته؟
بالکل، هغه وخت را ورسېد چې زه په دې باوري شم چې یاره دا اوس یو څوک اورېدلی شي یا د دې جوګه دي چې څوک یې واوري. نو ولې نه، ضرور به خبروم او ضرور به فیسبوک او یوټیوب او نورو سوشل میډیا چې کومې ویب سایټونه دي یا پاڼې دي په هغو کې خبرې کی.
ښه، نو مونږ هم د اماغې ورځې په هیله یو. ډیره مننه، خوشاله اوسه.
له تاسو نه هم ډیره مننه.
په دې وروستو کلونو کې لیکوالو د ماشوم ادبیاتو ته څه ناڅه توجه وکړه، ځینې آثار ولیکل سول او یو شمېر وژباړل سول، خو لا هم د داسې آثارو کمی دی چې ماشومانو دې ماشومانو ته لیکلي وي. اغلې نعیمه غنی چې له څو کلونو راهیسې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کوي، وایي د کیسې لیکل باید په ښوونځیو کې دود شي. له اغلې نعیمې سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلې غنی، په دې څو کلونو کې زه چې ګورم تاسو د ماشومانو لپاره یا کیسې لیکئ او یا یو څه ورته ژباړئ یا بوخت یاستئ؟
د ماشومانو لپاره زما کار زما شخصي علاقه هم وه، او یو تر دې ډېره حده ما چې کله ادبیات ته راغلم ومې لیدل چې یوه لویه تشه موږ لرو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې. څه علاقه او څه هم د مسؤلیت احساس و چې زه دې خواته راغلم. د ماشوم لپاره فکر کوم پښتو ادبیاتو کې کار شوی دی، که موږ وایو چې نه هیڅ کار نه دی شوی دی، نو سم خبر نه وی خو لکه څومره چې اړینه ده هغومره کار نه دی شوی او بیا که کار شوی هم دا تر ماشومه پورې رسیدلی فکر کوم په دې کې خنډ شته دی ماشوم ته هغه څه چې لیکل شوی دی هغه نه دی ور رسیدلی زموږ اکثره ماشومان د کتاب له مطالعې څخه ډېر لري پاتې دي بیا هغه کتاب چې په هغه کې د ماشوم لپاره یا کیسه وي او یا هم تفریحي مسایل وي هغه خو بیخي موږ په نشت کې شمېرل کېږي او موږ هېڅکله ماشوم ته دا شیان فکر کوو دا اضافي شیان دي ولې هغه ته واخلو
د خاورو ښاپېری د دې کتاب په ایسه کې راته ووایاست چې دا کتاب مو څه دی کیسې دي نور معلومات دي تفریحي مسایل دي دا څرخ مې کتاب
د خاور ښاپېری د ماشومانو لپاره د کیسو کتاب دی چې په دې کې 15 کیسې راغلي دي البته دغه ماشومانو لپاره چې په ښوونځي کې شامل وي دغه ماشومانو لپاره یعنی لاغونه کوچنی ماشومانو لپاره فکر کوم لږ ژبه څه ژبه به درنه واوسیږي او هغوی به پرې پوه نه شي دا یو کال مخکې د چاپ لپاره آماده وو او له بده مرغه چې تاسو وینئ چې په کتاب چاپولو کې موږ له ځینې ستونزو سره مخ یو د مالي ستونزو سره بیا ما غوښتل چې دا کتاب داسې چاپ شي چې هرې کیسې سره به بېلبېل انځور سیګشت ماشوم سره په هوی کې مرسته وکړي خو لا پته مرغه کارمونه شو او د کتاب لکه هم دا سوچ لکه د لویان لپاره چاپ شوی پرته لانزور چاپ شو خو نه کومه چې د چاپ شوی دی او زه خوشاله کیږم کدا ماشومان ته ورور سوال شي په دې کې اکثره د کیسه ته ځای ورکړل شوی دی چې لکه تربیتی جنبلري
د ماشومان لپاره د کیسو یو ډول یا د معلوماتو یو ډول د سې چې ماشومان ته لیکي تاسو ته په دې برخه کې کار کوي موږ د سې تجربه هم لرو د سې بیلګې هم لرو چې ماشومانو ته لیکلي
د سې بیلګې هم موږ لرو زیاتره په خوانځیو کې ځنې مسې د سې پروګرامونو په مخ وړي چې راشي ماشومان څخه د غوي توای چې تاسو لاندې کیسه ولیکي ځای ځای د کار شوی دی یا بیا هم ځنې د خوانځي لیکوالان انجو نشته دي دوی درې چې زه پیژنم ماشومان ډېر زیات تلیواله دي خو ما وویل لکه مخکې مې چې وویل چې ماشوم ادبیات دومره توجه نه کوي په خوانځیو کې موږ د کیسه لیکل کوم سیستم نه لرو یعنی چې ماشوم ته دا ووایي چې تاسو یا کیسه ولیکئ او یا هم یوه برخه د پروګرام د درسي ووسیږي نو ماشومان که علاقه مندم دي په دې برخه کې کار نه دی تر اوسه پورې شوی چې ماشوم خپله په خپله ژبه کیسه وایي ځینې تیت پاره کارونه شوي دي چې هغه هېڅکله د دې ځای نه شي نیولی چې ماشوم ادبیاتو هغه تشه دې ډکه کړي
په دې کې چاپي اثار هم لرو داسې مو
ولا داسې اثار سره زه نه یم متوجه شوی نه ورسره مخ شوی په دري ژبه کې ما لیدلی دي خو پښتو ژبه کې نه یم ورسره
هغه لیدنی تاسو یو عمر تجربه وکړه د ماشومانو د کیسو په برخه کې څه فکر کوي ماشومانو ته چې کومې کیسې لیکل کیږي کوم داسې مهم ټکي دي چې لیکوالې باید په نظر کې ونیسي او کیسه ولیکي
د ماشوم د کیسې لیکل یا د ماشوم د ادبیاتو په اړه کار څومره تجربه ولري بیا هم تجربه ورته کمه ده ځکه چې ماشومان بیل خواص لري او ماشوم د یو کیسه ډیره زیات خوښوي بل ماشوم د کیسې په لور بيخي ورګوري نه یو ماشوم د کیسې کرکټر ته توجه کوي یو ماشوم د غي انځورونو ته ګوري او یو ماشوم هم د چې په کیسه کې خپل ځان لټوي خپل ځان پکې پیدا کړي هغه کیسه ولې کنه بيخي ولینا خو زه فکر کوم په ټولو کې چې شته ډیره زیات توجه په کار ده چې ماشوم ته یو ځانګړی تخیل ورکړل شي ماشوم یعنی کله چې کیسه ولي دغه تخیل راو پرول شي خپل له ماشوم څخه هنرمند جوړيږي یعنی هغه خپل کولای شي چې ځان ته یو خیالي نړۍ ولري زما اکثرا په کیسو کې چې زما لویه هغه څه شي چې زه غواړم چې مراد کې ملمړی داده چې ماشوم ته تخیل ورکړم دوه هم داده چې هغه ته یو د یو ښه نصيحت او یو خل اهل لري یعنی لار خو نه وکړم دا دوه شان ته په خپل کیسو کې پاملرنه کوم
تاسو د میرمن بهیر غړي توپ لري هلته نور میرمن هم ستا دي چې ماشومانو ته کیسې ولیکي یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار وکړي
مرمن بهیر کې یو ځای ما او یو هم کلا زدران فکر کوم ماشومان لپاره یو کتاب راژباړلی وو بل داسې چا سره زه نه یم مخ شوی چې ماشوم لپاره کار وکړي او یو هم مرمن اناهیتا روحي ده چې هغوی په جرمني کې ژوند کوي یعنی مرمن بهیر سره دومره اړیکه نه لري خو هغوی هم د ماشوم لپاره ډېر زیات کار کړی ده د ماشوم د روزنې په هکله هم ځینې لیکنې او مقالې لري او په ماشوم ادبیاتو کې هم کیسې لیکي او ماشومانو ته هغه په دې برخه کې کار کړی
کورمدان کېدی سي د خاورې د ښاپېری یو لنډه کیسه مو راته ولولې یا د عقل یو برخه راته ولولې
او دا هم د خاورې ښاپېری د کیسې یو کوچنی برخه ټول ښاپېری یو په یو غږ وویل اوه دا څه وشول له دې سره خاورې ښاپېری هم شاته وکتل او ګلان یې پریوتي ولیدل هغه هم حیرانه شوه چې دا څه پېښ شول د ګلانو نازک او روغ غږ هغوی ټولې ځان ته متوجه کړې ګلانو د زاره یې په ډول وویل له خاور ښاپېری هیله کوو چې له دې ځای نه دینه ځي که خاوره نه وي نو موږ ژوند نشو کولی خاوره خو زموږ د ژوند لپاره لکه رنګونه او لکه شبنم ضروری ده. خاوره خپېدی چې دا ولیدل نو په خوشحالۍ بیرته راستنه شوه. خویندوی هم په خندا ورته وویل، خورې راځه، موږ هر یوه بیل ارزښت لرو. خدای هر څوک د یو کار لپاره پیدا کړی دی، اوس خو ته هم په خپل ارزښت پوه شوې. موږ که سره یو ځای اوسو نو یو رنګین باغ ورانه جوړ شي.
د ماشومانو په کیسو کې اکثر وخت موږ وینو چې دیوی خاپیری داسې نور څه چې د موږ په پخوانیو نکلونو کې دي، د دې نه استفاده څه ګټه لري؟
د ماشومانو په کیسو کې د دی او د خاپیری راوړل دلته زما په نظر دوه ګټې لري. لومړی ګټه دا ده چې ماشوم ته د تخیل پراختیا ورکوي. ماشوم دا فکر کوي چې یوازې دغه موجودات چې موږ یې وینو دا نشته، داسې یو نړۍ ډېره لویه ده او هر څه پکې شونی دي. او بل دا چې هغوی ته دا وړتیا ورکوي چې هر څه کولی شي، چې یو څه وکړي. د ماشوم دپاره دا ډېره مهمه ده. هغه فکر کوي چې ونه هم غږېدلی شي، ونه هم احساس لري، یا مثلا بوټي هم ځان ته یو دنیا لري، یا هم تیږې هم شاید په خپل منځونو کې سره ژوند ولري. که ماشوم ته داسې تخیل ورکړل شي یا په کیسو کې راوړل شي دا شیان، نو د ماشوم د تخیل دنیا پراخیږي. او کله چې د ماشوم تخیل پراخوي او دغه فکر هم همداسې ورسره پراخیږي، هغه په ناممکناتو فکر کوي او د هغه ته د کشف او د تجربې نوې لاره پرانیستل کیږي. او کله که ماشوم موږ په زاویو باندې راقید کړو، ورته وایي چې دا داسې نه کیږي او دا هېڅ امکان نه لري، دا نشته، دا نشته، د ماشوم تخیل به همداسې وچ راشي او هغه به هېڅکله هم له دې دنیا څخه پراخ تصور ونه شي کړلی. دغه شیان چې یا دیو شي یا خاپېری شي او یا هم د مړو شیان غږول شول، ماشوم ته دا تخیل ورکوي چې هغه له هر څه نه یو څه وغواړي، د هر څه په باره کې فکر وکړي او د هر څه په وړتیا باندې باور ولري.
ډیره مننه. علاوه له دې نور کوم ټکي دي چې د ماشومانو لپاره کیسه لیکوال باید په پام کې وساتي؟
نور لیکوالانو لپاره خو په څه نشم ویلی، خو زه خپله چې کوم شیانو ته ډېر فکر کوم، تخیل دپاره زه ډېر کار کوم چې ماشوم کې تخیل باید واوسېږي. دوهم، هغه قوانین چې موږ غواړو چې ماشوم ته ور وښیو، هغه که په کیسه کې راوړل شي دا به د ماشوم لپاره ډېر ښه واوسېږي. مثلا موږ له ماشوم څخه غواړو چې په د مشرانو د وړاندې هغه لوړ غږ باندې ونه غږېږي. دا که موږ هغه په کیسه کې داسې راوړو چې فلاني چې پلار ولید، نو په مهربانه او په آرامه لهجه یې له پلار سره خبرې شروع کړي، هلته ماشوم د هغې څخه یو الګو اخلي، هغه له شخصیت څخه د کیسې. او که ماشوم ته د نصیحت په توګه دا خبرې وکړل شي، ماشوم باندې هېڅکه اغېزه نه کوي او ماشوم فکر کوي چې دا په ما باندې منل کېږي. خو که په کیسه کې راوړل شي، ماشوم فکر کوي چې دا د ښو خلکو دا کار دی او هغه د خپل ژوند د عادتونو یوه برخه ګرځوي.
کورو مدان، ډېره زیاته مننه.
Please, I'm not asking you.